Radio.
د سولې علي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. دا راپور د دې نیم ساعته سهارنی خبری مجلې په پایل کې اوریدلی سي. السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې. نن یک شنبه ده، د بریا حمل 12مه د اپریل میاشتې اوله. تر خبرونو وروسته د خبری مجلې خبری راپورونه اوریدلی سي. په افغانستان کې د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي. برېښنا شرکت د غازی برق د ویش د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د ترکیې ولسمشر پرون د کاسوو پر صدراعظم انتقاد وکړ. په افغانستان کې به د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات وسي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو پرون شنبه په دې اړه د ولسمشر له امنیتي سلاکار حنیف اتمر او د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله محمد حنیف اتمر له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د رای ورکولو ټول مرکزونه وڅاري او د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره خپل پلان ورته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د روان کال د میزان اتلې پر 23مه کیږي. ټاکل سوی وه چې دغه انتخابات د سرطان میاشتې پر 16مه نیټه وسي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې د ځنډولو اعلان وکړ. په هلمند کې پر لاتکوونکو خپل 8 ساعته غذایی اعتصاب مات کړ. د هلمند د والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار زاهد اتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر لتکوونکو د بې پرې دینی عالمانو د غوښتنې پر اساس غذایی اعتصاب پای ته رسولی.
دلته د علماو په منځګړیتوب باندې دوی د نه خوړو اعتصاب مات کړ. دلته بې طرفه علما به هم هلې ډلې کوي او دغه مبارزه چې بیا روانه کړې ده دا به تر یو حده پورې رسېږي.
د زاهد پوینه ځینې کسان چې د خوراک نه کولو له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه و، په لشکرګاه کې پرون روغتون ته لېږدول سوي دي. 8 ورځې مخکې په لشکرګاه کې په یوه خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون لسګونه کسان وژل سول او زخمیان سول. د حملې په سیمه کې د هلمند ځینو فعالانو چې ښځې هم پکې شاملې دي خیمه درولې او د سولې پر لات یې پیل کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه د غازی برېښنا د ویش د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې دغه پروژه د 40 میګاواټه برق د تولید توان لري او مرکزی تاسیسات به یې د جوزجان په یتیم تاق کې جوړ سي. پر دې پروژې به چې د بایات پاور په نوم خصوصي شرکت یې قرارداد اخیستی 9.5 میلیونه امریکایي ډالره ولګیږي. د خبر پاڼې په حواله دا پروژه د جوزجان او شاوخوا سیمې تقریبا 1.5 زره کورونو او لږ تر لږه سلو متوسطو فابریکو ته برېښنا رسولی سي او سلګونو افغانانو ته به د کار موقع پکې پیدا سي. په بریتانیا کې د روسیې سفارت پرون شنبه خپلو وګړو ته خبرداری ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتګ پر وخت د هغې هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورانو زیاتې څارنې او ډیرې تلاشي په څیر له مسئلو سره مخامخېدو ته تیار وي. مسکو دغه ورځ پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې روسیه کې له خپلو ډیپلوماتانو لږ تر لږه 50 تنه کم کړي. د بریتانیا او روسیې سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته زیات سو چې بریتانیا پر روسیې تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د میشت پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومیدو کې لاس لري، خو روسیې دا تور رد کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د کاسوو پر صدراعظم راموش هریدینای نیوکه وکړه چې له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور د شپږو ترک وګړو پر ایستلو یې انتقاد کړی و. د تیرې پنجشنبې په ورځ شپږ ترک وګړي په کاسوو کې تر نیول کېدو وروسته د ترکیې حکومت ته وسپارل سول. د کاسوو صدراعظم له دې کار سره خپل شدید مخالفت څرګند کړ. صدراعظم هرادینای وویل چې د دې کار لپاره د دې اجازه نه واخیستل سوې او د خپل حکومت د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو رئیس یې له دندې لرې کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د راموش هرادینای دې کارونو خوابدې کړی او ویلي دي چې د کاسوو صدراعظم به د خپلو کارونو بیا پرې کړي. د ترکیه حکومت پر فتح الله ګولن او د هغه پر پلویانو تور پوری کړی چې د اردوغان د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لاس لري، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. په آذربایجان کې د رژیم مخالفو فعالانو پرون شنبه په اعتراضي لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللي دي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې لاریون د شروالۍ په اجازه د اپوزیسیون دوو عمده ډلو مساوات او د ډیموکراتیکو ځواکونو ملي شورا تنظیم کړی و. دا په داس حال کې ده په آذربایجان کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې مخکې له وخته ترسره کیږي تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. داسې ګڼل کیږي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف به چې له ډیرو کلونو راهیسې د قدرت پر ګدۍ ناست دی یو ور بیا د جمهوري ریاست و کلنه دوره وګټي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د سولې علي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. په هلمند کې د سولې په تړاو د روان پرلات یا تحسن حال درکو چې ویل کیږي برخوالو یې د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسولی.
د علماو په ګډون باندې خیمه درلودی د دې د اعتصاب بهیر پای ته ورساوه.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري په بریتانیا کې د روسیې سفارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې بریتانیا ته د سفر پر وخت شایي له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د ژوند په رنګونو کې اوري
ډېر خفه یم چې زه داس مې ویلی دی او کار نشم کولی.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي او وایي چې که وسلول طالبان له حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش به هم جوړېدلی سي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
عربستان سعودي ګام های عملی او سوار د برداشت د تعلیق دولت افغانستان
سعودي عربستان د افغانستان د دولت تر څنګ کلک ګامونه پورته کړي او په همکارۍ پر مخ ځو. هیله من یو چې د افغانستان د سولې بهیر په لا پیاوړی کړو. سیمه ایز او نړیوالې همکاري به مؤثرې روانې وي او هر هیواد چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره همکاري کوي موږ یې هرکلی کوو. د افغانستان د سولې له بهیر سره د سعودي عربستان د همکاري مسله په وروستیو کې ډېره یادیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله د افغانستان د حکومت یو شمېر لوړ رتبه چارواکو د مارچ په 28مه نیټه په واشنگټن کې د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو له استازو سره کتلي دي. د رپورټ په حواله د واشنگټن په کتنه کې چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم وو د څلورو هیوادونو د استازو د وکاري ډلې په جوړولو موافقه وشوه. کاري ډله به منظمې غونډې کوي څو د افغانستان د سولې پر نقشې موافقه وشي او شای سعودي عربستان یا متحده عرب امارات د افغانستان د سولې د خبرو کوربه شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وایي چې سعودي عربستان کولای شي چې د پاکستان لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
عربستان او امارات رابطه قوي با پاکستان دارن و اگر اونها از سیاست جدید امریکا به طرفداری از افغانستان کار کنن، یعنی فشار بیارن سر پاکستان که در سیاست خود تغییر بیاره، این یک قدم مثبت خواهد بود.
خو د افغانستان د سولې له هڅو سره د سعودي عربستان د همکاري په اړه د خوشبيني ترڅنګ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل رپورت کې چې د شنبې په ورځ خپور شو پر یو شمېر اندېښنو هم خبرې کړې دي. ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د ډرو او اختلاف موجودیت او سیمه ییزو رقابتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو یو شمېر عمده غړي په وروستیو کلونو کې د سعودي عربستان له دوو سترو سیالانو قطر او ایران سره نږدې سوي دي. په په همدې حال کې مسکو له سوالو طالبانو سره د خپل تماس پړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو لوري په ځانګړي ډول د ملا حبت الله خونزاده لخوا چې د طالبانو د ویلوې ډلې مشر کوي، د افغانستان د حکومت د سولې وروستي وړاندیز رسمي ځواب هم لا نه دی ورکړ شوی، خو طالبانو تر دې مخکې په مکرر ډول له حکومت سره د سولې یو شرط دا بللی و چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش هم خبرې وشي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د حکومت د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان د همکاري په اړه خوشبيني څرګندوي. په دې ورستوي کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د سیمې ځینو نورو هیوادونو هم د همکاري ژمنه کړې ده. په هلمند کې پر لټکونکو خپل اته څلوېشت ساعته غذایی اعتصاب د دینی عالمانو د مشورې له مخې مات کړ. د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاحکار زاهد اتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دینی بی پری دینی عالمانو له پرلتکونکو سره ژمنه کړې چې د غوښتنو په عملي کېدو کې به یې مرسته وکړي. فرشته جلالزی له زاهد اتل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې د غذایی اعتصاب تر پای ته رسیدو وروسته پرلتکونکو کومې مشخصې غوښتنې مطرح کړې؟
نو دولتي در ولایتي ادارې دریز ورته دا و چې موږ په تمامه معنا باندې د سولې بهیر ته لبیک وایو. اوربان په هغه صورت کې کوي چې وسلوال طالبان هم ستاسو سره د منځګړیتوب په توګه باندې د سولې خبرو اترو یا مذاکرات ته حاضر شي. کله چې هغوی د سولې خبرو یا مذاکرات ته حاضر شول او دا یې معلومه کړل چې د هلمند په سطحه سوله کوي او که د هېواد په سطحه، نو له هغې وروسته که چېرې ستاسې داسې غوښتنه وي چې موږ دې اوربان وکړو، موږ اماده یو چې اوربان هم وکړو، خو په هغه صورت چې وسلوال طالبان مذاکرې یا خبرو اترو ته حاضر شي. بالاخره زموږ له لورې دغه غوښتنه ورسره د دوی هغه غوښتنې چې دوی درلودلې په رسمي توګه زموږ څخه کړې وې هغه ومنل شوې.
اتل صاحب، دوی یو د اوربان غوښتنه کړې ده؟
د اوربان غوښتنه کړې او سولې ته د حاضرېدو غوښتنه کړې.
و دوی تاسې خبر یاست د طالبانو سره دوی تماس نیولې دوی ورغلي دي کنه دی ورغلي؟
نو ځان دې څوک تر اتللم د دې په وینا چې موږ د زینو محلي چینلونو یا ولسی چینلونو لاره د طالبانو له زینو کسانو سره هم غږیدلی یو، خو ولې هغه ورته شین څراغ نه دی لګولې؟ نو په دې اساس باندې بیا د سولې د خمکونکو د نه خړو اعتراض وکي. نږدې اته څلوېښت ساعته دې خلکو د خړو اعتصاب کړی وو. بیا بالاخره د هلمند سرپرست والی بیا ورغی او ترې نه غوښتنه وکړله چې خپل اعتصاب پای ته ورسوي او دا جنگ داخلي نه دی او نه هم وسلوال طالبان د خپل ارادې څښتنان دي چې هغوی د دې سولې او ستاسو دغه اعتصاب ته هرکلی ووایي. خو دوی خپل ضد ونیول. بیا په دې کې تقریبا شاوخوا درې تر پنځو پورې کسان یو څه په عذاب شول او که څه هم هلته دولتي ادارې په لارښوونه باندې ورته امبولانس او ډاکټران ګمارل شوي وو او هملته موجود وه. دا چې د شپې موږ ورغلو هم درې څلورو ته د سیرومان روان وه. بیا هلته دلته د علماو په منځګړیتوب باندې او د علماو په ګډون باندې چې په دې خیمه کې درلودی د دوی دغه اعتصاب بهیر پای ته ورسوه. نو علماو هم ورته دلته اطمینان ورکوي چې د سولې په برخه کې دلته بې طرفه علما به هم حل ځل کوي او دغه مبارزه چې دوی روانه کړې ده دا به تر حده پورې رسېږي.
د دوی دغه د سولې پر لټ خو روان دی؟
بله، د سولې پر لټ او خیمه او مبارزه روانه ده تر څو پورې چې وسلوال مخالفین هم دې تاظر کړي چې د دوی په وینا چې د سولې مذاکرات او خبرو اترو تاظر.
تاسې د دوی د امنیت لپاره څه بندوبست کړی چې پر دوی حمله ونیسي؟
د دې لپاره چې دغه د دوی د سولې پر لټ د حکومت په سیمه کې دی، نو حکومت مخالف دی چې د دوی د امنیت او خوندي ساتلو لپاره چې خدای مکړه حکومت تروریستي یا کوم بل داسې عمل ترسره نه شي چې دوی ژوند وګواښي، چار چارتوره ترې نه امنیتي کمربند راتاو کړی دی او دوی امنیت منظم د یو ګډ پلان له مخې نیول شوی دی.
د هلمند والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاحکار زاهد اتل و چې په هلمند کې د روان پرلات او د غذایی اعتصاب د پای ته رسیدو په اړه خبرې کولې. دغه پرلات اته ورځې مخکې وروسته له هغې پیل سو چې په هلمند کې په یو ځن وژونکي حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د پرلت برخوال له وسلولو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د سولې له پروسې سره ملګری سي او له افغان حکومت څخه غواړي چې اوربان ته غاړه کښېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تغواجی استی خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام تر او بجو دوام کوی. اوز با اجمل اندرا تو وی چی ده نری پا مدباتو که ده افغانستان پاره چراغلی دی.
لا امریکا خبریدون کې د هیل رسپانی د افغانستان پر وسنی وضعیت ولیکنه کړی چې په یو برخه کې وایي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې له تر ټولو اوږدې جګړې سره مخ دی چې په 1990 میلادي کال کې پر دې هیواد د شوروي له یرغل راپیل شوی او تر اوسه پورې دوام لري. د رسپانې په وینا په 2001 میلادي کال کې امریکا هم دې جګړې ته داخله شوه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه هم ده. د څلورو لسیزو په دې جګړه کې میلیاردونه ډالر تاوان شوي او ټولو ښکېلو خواوو پکې تلفات لیدلي. دا هیل رسپانی وسلوالو طالبانو ته تا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې وروستۍ وړاندیز او طرحې ته په اشاره ویلي اوس له اوږدو کلونو وروسته د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د هیلو یوه دریڅه پرانیستل شوې. ورسپانه د ولسمشر غنی هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د کابل د کانفرنس په پای کې سوله د جګړې د ټولو ښکېلو لور لپاره بریالیتوب وواله. د ورسپانې په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان پخوانیو حکومتونو دا یو سیاسي تحمیلي جګړه بللې او دا ځلې پر افغانستان د پاکستان د تیری په توګه یاده کړي. له همدې کبله ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د دولت په سطحه د سولې د خبرو وړاندیز هم کړي. دا هیل رسپانه د دې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي له څو کلونو وروسته اوس د امریکا متحده ایالات هم دې نتیجې ته رسیدلي چې په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه او له دې وسلوالې ډلې د پاکستان ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو سبب شوی. رسپانه وایي دا کولای شي چې د افغانستان د سولې لپاره د هیلو کړکۍ پراخه کړي. دا د امریکایي رسپانې په وینا وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید لا هم جګړې ته ادامه ورکړي. همدارنګه د طالبانو او نورو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانستان سره د امریکا مرستې هم دوام کوي او د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژي کې په دې اړه کوم زماني محدودیت نشته. دا هیل رسپانه زیاتوي په داسې یو وضعیت کې که څه هم افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمن دي خو د افغانستان زیات خلک هیله مند دي چې د سولې لپاره وروستۍ رامنځته شوې فرصت به له لاسه ونه وځي او د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني وروستۍ وړاندیز به د روانې جګړې د پای ټکی شي. خو د لیکوال په باور دا اوس په پاکستان او طالبانو پورې اړه لري چې په دې اوږده جګړه کې دا بې ساري فرصت له لاسه ورنه کړي. دا ګلوبل ټایمز رسپانې په افغانستان کې د سولې لپاره په ورستیو پرلتونو او د تحسن په خیمو لیکنه کړې وای افغان خزو هم له طالبانو څخه د سولې د غوښتنې په هدف پرلت پایل کړ. رسپانه په دې لړ کې د هلمند پرلت کې د خزو ګډون ته اشاره کوي وای په داسې یو مدني اعتراض کې د خزو ګډون هغه هم د هلمند په سیري ولایت کې چیرې چې د طالبانو فعالیت تر بل هر ځای زیات دی بې سابقې دی. او د رسپانې په وینا د امیرمنې په دې تحسن کې غواړي طالبان سولې ته وبولي. ورسپانه د هلمند د پرلت د ګډونوالو خزو لخلی وایي چې جګړې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي څو پورې به هدیرو ته د جګړې د قربانیانو تابوتونه روان وي. ورسپانه وایي هلمند هغه ولایت دی چې پرله پسې د ځان وژونکو بریدونو بمی چاودنو بمباریو او مخامخ جګړو شاهد دی.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان د ادعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي بې ځایه او تکراری ده. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان دغه ډول ادعاوې پر دغه هیواد د نړیوالو فشارونو د راکمولو په هدف کوي. نور حال د وصل وصل په راپور کې اوریدلی سئ.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت په تړاو د هغه هیواد وروستۍ ادعاوې ناسمې او کابل ته د هغه هیواد د صدر اعظم په کېدونکي سفر پورې تړلې بولي. د دغه کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي نو اسلام آباد د دې لپاره چې نوموړی افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ویلو لپاره یو څه ولري دغه ادعاوې مطرح کړي دي. ښاغلی کاظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې دغه هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر مخکې د غیداوی رد کړي. دی وایي دوی غواړي چې د پاکستان صدر اعظم یو لاسته راوړنه ولري او دوی له لوري سره راشي او د افغان حکومت سره د بحثونه مطرح کړي. زما تمه ده چې کابل ته دغه هیواد د صدر اعظم تر راتګ دمخه افغان حکومت په جدیت فعال ډیپلوماسۍ او کراسنادو سره د غیداوی رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خاوره کې دي او په سوات کې د دغه هیواد په یوه نظامي اډې حمله هم په افغانستان کې طرحه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په خوره کې د پاکستانی طالب مشانو د پټیدلو په تړاو په اسلام آباد کې دغه هیواد سفارت ته یو شمېر اسناد هم سپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په ډېر سوې لوخت مخ کې غني خو یو شمېر رسنیو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د مرستیال زرده شمس په حواله لیکلي چې دوی په ډېره یو یاداشت ترلاسه کړي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. پاکستان په داسې حال کې د خبره کوي چې طالب مشان په افغانستان کې پټ دي چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د روانېونې په سر کې کابل تراشي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه خوشال خلیل وایي پاکستان له نړیوالو فشارونو او څنګ ته کېدو سره مخ دی او په داشان سرګندونو سره غواړي چې دغه فشارونه راکم کړي، خو په خبره اوس ټول په دې پوه شوي چې اسلام آباد د ترهګرو ملاتړ دی او د دغې پدیدې په وړاندې له جدي مبارزې پرته بله لار نه لري.
پاکستان زړه او تکراری ادعا ده، ټول دنیا ته معلومه ده، خلکو ته معلومه ده، هغه واقعیتونه چې دي نن سبا نور نه پټیږي. د پاکستان بره کې په داخل د افغانستان کې حتی د پولو نه اخوا ته ذهنیت جوړ ده، په نړیوالو سطح یو ذهنیت جوړ شوی ده چې دا تروریستانو نه نورو تروریستي ډلو نه پکې استفاده کوي. دا خبره نوره بیخي ښکاره ده، نه خلک غولېږي او نه نړیوال غولېږي.
اسلام آباد مخکې تر دې هم په وار وار دایدا کړې و چې د پاکستاني طالبانو مشان په افغانستان کې دي او له هغه ځایه د دغه هیواد په ځینو سیمو حملې پلانوي، خو کابل دغه ادعا رد کړې دي او ویلې دي چې افغانستان د هغو ترهګرو قرباني ده کوم چې په پاکستان کې امن پټن ځایونه لري او اسلام آباد باید د دوی ټول هغه مرکزونه چې نړیوالې هم اندېښمن کړي وتړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د ورزګان ولایت چارواکي وایي دغه ولایت مرکز ترین کوټ او د هروت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د بیلابیلو مخابراتي شبکو نه انتنونه سوځولې دي. خلک وایي چې د دغو شبکو د فعالیت له بندېدو سره دوی ته ستونزې پیدا شوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه نه انتنونه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د بیلابیلو مخابراتي شبکو د سوځولې دي.
وسلوالو مخالفینو په هغه سیمو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي، دوی په دغه وروستیو ورځو کې تر نهه پورې د روشان اتصالات او همدارس د افغانستان د مخابراتي شرکتونو پای چې غیر فعال وي او هلته د ډېرې مودې راهیسې فعالیت هم نه درلود سوځولې دي، او د دوی د هغو شپږلو ساعته خدماتو څخه چې په دغه تیرو څو میاشتو کې برخمن وو متاسفانه هغه هم په موږ باندې ودرېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی هم منی چې د مخابراتي شبکو انتنونه سوځولې، خو وایي چې ځکه یې سوځولې د دې په خبره چې د یادو شرکتونو مسولینو ته لاس ورځي مخ کې خبر ورکړی وو چې فعالیتونه ودروي، خو په خبره چې هغه یې خبرې نه وي منلې. نو موړي وایي چې دغلته ځکه مخابراتي شبکې تړې د دې په خبره چې افغان او بهرنی ځواکونه د عملیاتو پر مهال ورڅخه په کشفي معلوماتو کې ګټه اخلي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې اوس یوازې سلام مخابراتي شبکه څلور ساعته فعالیت لري چې د هغې د کمزوري فعالیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت خلک وایي چې د مخابراتي شبکو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او پر کاروبار یې سیوری ورغوړولی.
پنځه سره خو ډېر مخامخ یو وروره چې یو چاته زنګ وروره ټلیفون کار نه کوي، سلام هغه رقم دی چې بېخي که سره کار نه
په کاروبار باندې په سلو کې نه نیوي پیسد یعنې ځان مرزیدلې دی. غواړو باید د دواړو غاړو څخه دا غواړو چې د مخابراتي شبکې خو په دولت پسې داسې تړلې شبکې نه دي چې د دې ته داسې او دغه وسي چې موږ ته خپل ټیم ورشي.
د ارزګان د ولایتي ادارې ویان دغه راز وایي چې پلان لري دغه ستونزه به ژر تر ژره حل کړي، او په خبره چې یا د ستونزه تر مرکزي ادارې رسولې او هغه ورته د حل ډاډ ورکړي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو بهرنی مسأله چیرو، په بریتانیا کې د روسي سفارت خپل واګړو ته خبرداري ورکړي چې بریتانیا ته د سفر پر وخت شایي لزینو ستونزمنو مسأله سره مخامخ شي. لبل پلوه د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر بریتانیا ژغ کړي په هغه هیواد کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او غوښتنې ورڅخه کړي چې په بریتانیا کې د مسموم سوي پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال له لور یولیا سره د کتنې اجازه ورکړي. د بریتانیا او روسیې ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
په بریتانیا کې د روسیې سفارت پر نخپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې بریتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې د هغه هیواد د امنیتی او استخباراتي ادارو د کارکونکو د زیاتې پاملرنې او څارنې او اضافي تلاشي په چیر لدنی مسالو سره مخامخ کېدو ته تیار وي. په لندن کې د روسیې سفارت په بیان کې چې پرون خبر شوی روسانو ته ویل شوی چې ممکن بریتانیا ته د تګ راتک په وخت کې هغوی وزرول شي، او دا امکان هم شته چې د څیړنو په پلمه ونیول شي، پوښتنې ورڅخه وسي او تلاشي سي. د روسیې حکومت پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې خپل لږ تر لږه 50 ډیپلوماتان کم کړي. د روسیې او بریتانیا ترمنځ سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته لا زیات شو چې بریتانیا او یو شمېر غربي هیوادونو پر روسیه تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره د ملاتړ په ډول زیات شمېر روسی ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه لور د مارچ په 14 نیټه د بریتانیا په سالزبری ښار کې بی هوش وموندل شول. بریتانیا وایي چې هغوی په داسې زهرجنو موادو مسموم شوی و چې عصبي سیستم فلجوي، او د روسیې حکومت په دې کې لاس درلود. خو د روسیې له لورې دا تورونه رد شوي دي. شپږ شپېته کلن سرګی سکرپال د روسیې د پوځي استخباراتو پخوانی مامور دی چې یو مهال په اروپا کې د روسیې د جاسوسانو په اړه د معلوماتو د خپرولو په جرم په مسکو کې زنداني و، او په 2010 میلادي کال کې بریتانیا ته ولاړ. رپورټونه وایي چې د سرګی سکرپال روغتیایي حالت لا نازک دی، خو د هغه لور یولیا د شکېدو په خوا روانه ده. روسیې پرون له بریتانیا غوښتنه وکړه چې یولیا سره د کتنې زمینه ورته برابره کړي، او ټینګار یې وکړ چې د دې کار قانوني حق لري ځکه د روسی چارواکو په وینا یولیا د مسکو اوسیدونکې ده او د خپل پلار د لیدو لپاره بریتانیا ته تللې وه. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې د روسیې د حکومت پر غوښتنو غور کوي، او نړیوالو او کورنیو قوانینو ته د خپل مسؤلیت له مخې به ځواب ورکړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې به د روانو ټاکنو د شفافیت او ښه امنیت لپاره ځانګړي پوځي عملیات وسی. په دې اړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلانو پرون د ولسمشر له امنیتي سلاکار او د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. په هلمند کې پرلت کوونکو خپل اته څلوېښت ساعته غذایي اتصاب مات کړ. د هلمند د والی د مطبوعاتو او اړیکو سلاکار ازادي راډیو ته ویلي چې پرلت کوونکو د بې پرې دیني عالمانو د غوښتنې پر اساس خپل غذایي اتصاب مات کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت پرون د غازی برق د ویش د وی پروژې قرارداد لاسلیک کړ. دارک خبر پاڼه وایي چې دغه پروژه د 30 میگا واټه برق د تولید توان لري. په بریتانیا کې د روسي سفارت پرون خپل واګړو ته خبرداري ورکړې چې بریتانیا ته د تګ راتک پر وخت د هغې هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د مامورانو زیاتې څارنې او ډېرې تلاشي په څیر له مسلو سره مخامخېدو ته تیار وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کاسو پر صدر اعظم راموش هرادینای نیوکه وکړه چې له فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور د شپږو ترک وګړو پر ایستلو یې انتقاد کړی و، او په آذربایجان کې د رژیم مخالفو فعالانو پرون په اعتراضي لاریون کې له حکومت غوښتنه وکړه. هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللی دي.
د ژوند رنگونه
تاسو منو راته وای
زمانوم شایسته ده
د کاروبار په اړه درته وای زده کړی تر کوم ځای کړی دی اوس څه کار کوي
زه پانتور خلاص کړی موز بیکاره يم ځکه چې کار نشته ټول ځای می سوي چې پښ کړی دی خو کار نه لري کار نشته په دې خفایم چې زه داس می وایلې دی او کار نشم کولای
کوم رښتیا ته لوستې
سات می وایلې دی یو کال کې چې سفر غیم څوک چې واسطه ولري کار اوټه ډیر شته هغه چې واسطه لري مکتب هم نشي نه دا وایلې دی ورته کار ده مونږ چې درس وایلې دی مکتب وایلې دی مونږ ته کار
څه کوي ټول ورځ کور کې څه کور کې څه مسؤلیت لري
بیکار يم ټول د کور کار نه کوم کله کله مور سره پارک ته راځم کار کوم دلته نو بیکار يم کور کې کینم قرار
خو یعنی به هم خره کنه چې سړی بیکار مو ځان ته یو مسؤلیت پیدا کی یو بل کار مثلا خیاطی یا یو بل مسلک چې اوسې ځکه چې هغه بیکار نه سړی ځان خلاص کړي څه یو څه کوي
کله کله مور سره راځم دلته خیاطی کوم بافت کوم کله کله هر ورځ نشم راتلای ځکه چې کور کې څوک نه وي زه आवाज کور کې نو مور مې دل تر راځي
څنګه نور د دې تر څنګ چې کور کې کار پلاټ کې مين انګلیسي زده کوي نور مهارتونه تر لاسه
زده دا کور کې کورس وایم کله کله کورس هم راځم نو
کورانه یې څه وایي ته چې به دا یو کال شو فارغ شوی کار نه لري هغه ستا پړه څه وایي ځنی کار
وای خو نور هم درس ته ادامه ورکا زوم درس ته ادامه ورکوم خو پلان می ډیر په کار باندې ګرځي چې ماته یو کار پیدا کی او خکار پیدا شي او خپل درس وایم ډیر می تشویقوي ماستری د فارا چې ته ماستری وای امتحان می ورکړی دی او چې ته
ډیر زیاته مننه
او مننه تشکر رندم
د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ خبری مجله ل